دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سردارم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پېښو لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم دا خبرونو لستونکې سید سلیمان شاه په تیرو څلورو ساعتونو کې آتش پیته ناروغان د هیواد په مختلفو ولایتونو کې د کورونا د کووډ-19 وبایي ویروس په ناروغۍ باندې مړه شوي دي. 134 شپېته تازه پېښې ثبت شوي دي. د روغتیا د وزارت وایان وحیدالله معیار نن د جمعې په ورځ د غوایي یا ثور په 12مه په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په ټول هیواد کې اوس په دغه وژونکي وبایي ناروغۍ باندې د اخته شوو ناروغانو شمېر 2309 ته لوړ شوی دی، چې له دې جملې نه 15 په قندهار، 34 په کابل، 40 په هرات، 14 په بغلان، 6 په ننګرهار، 6 په جوزجان، 15 په کاپیسا، 4 په بامیانو کې، 4 په بادغیس، 4 په بلخ کې، 2 په سمنګانو کې، 3 په لغمان کې، 2 په میدان وردګ کې، او یو کس د پروان او نورستان په ولایتونو کې پرې اخته شوی دی. د معیار په قول دا موزی ویروس اوس د افغانستان ټولو 40 ولایتونو ته خپور شوی دی. توقع ده چې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی ډیر ژر له خپل سیاسي سیال او پخواني اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره چې خپل موازي حکومت یې مخکې اعلان کړی و داخلي اختلافات پای ته ورسوي او د حکومت د نوي مصالحتي عالي شورا د رئیس په توګه ونوموي. د اشرف غنی دویم مرستیال محمد سرور دانش پرون د پنجشنبې په ورځ ناوخته په یوه مطبوعاتي بیان کې ویلي دي چې د ښاغلي غنی او عبدالله ترمنځ سیاسي ناندرۍ چې تېر کال د افغانستان د جمهوري ریاست انتخاباتو نه وروسته پیل شوې وې د نوموړي په وینا پای ته رسیږي، خو ښاغلي عبدالله او اشرف غنی په دې اړه مستقیما تبصره نه ده کړې. زمون خبریال په کابل کې د مطبوعاتي رپورټونو په حواله وایي چې د سیاسي مشرانو په ګډون د یوې نوې عالي دولتي شورا د جوړېدو په اړه کار روان دی. د افغانستان د بیا آبادولو د پروژو لپاره د امریکا د فدرالي حکومت د ځانګړي مفتش دفتر یا سیګار په تازه رپورټ کې ویلي دي چې امریکایي چارواکي په افغانستان کې د طالبانو د مرګنیو حملو په اړه معلومات له مطبوعاتو نه پټ ساتي. دا رپورټ په داسې حال کې خپور شوی چې د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګن د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په امر افغانستان کې د امریکایي عسکرو د شمیر په کمولو باندې غور کوي. د سیګار په دې لنډ رپورټ کې راغلي دي چې طالبانو سږ کال د پسرلي په پیل کې خپلې حملې ګړندۍ کړې. د دې رپورټ له مخې د دوحې د سولې د موافقې اصل هدف او غایه دا وه د سولې مستقیم مذاکرات پیل شي او په افغانستان کې د یو سوله ییز سیاسي حل لپاره لاره هواره شي. په واشنگتن کې د امریکا غږ خبریال جیف سلیډن وایي چې د سیګار سر مفتش جان سابکو په خپل دې رپورټ کې د جنگ په اړه د معلوماتو د پټولو له امله پر پینټاګان باندې انتقاد کړی دی او ویلي دي په داسې حال کې چې د افغانستان ولسي وګړي اوس هم د جنگ، تشدد او د کورونا د وبایي ویروس له خطر سره مخامخ دي، د امریکا د دفاع وزارت په دغه هیواد کې د ثبات او استحکام وروستۍ پیمانه هم له لاسه ورکړې. د امریکا غږ خبریاله عائشه تنظیم هم په خپل رپورټ کې وایي امنیتي وضعیت په اړه سم ارزیابي ورځ په ورځ مشکلېږي. سړک د غاړې د ماین په یوه چاودنه کې د یوې کورنۍ 15 غړي وژل شوي دي. امنیتي چارواکو امریکا غږ ته وویل چې دغه پیښه د غوایي یا ثور په 12مه هغه مهال رامنځته شوه چې وژل شوو کسانو د سپرلیو په موټر کې سفر کاوه، په ماین اور برابر شو. چارواکو ویل چې دا خلک له لوګر نه را روان شوي او د غزنی د ولایت د اندړ ولسوالۍ ته تلل. چاودنه د پکتیکا او غزنی ترمنځ په عمومي سړک باندې شوې ده. حکومت یې پړه د طالبانو په غاړه چولې، خو طالبانو په دې اړه تر اوسه پورې تبصره نه ده کړې. د سیف د چلډرن په نوم خیریه مؤسسه وایي چې په افغانستان کې د کورونا د وبا د خپرېدو نه وروسته له 2 میلیونه زیات ماشومان د لوږې له خطر سره مخامخ شوي دي. دغه خیریه مؤسسې په خپل یو تازه رپورټ کې ویلي دي چې د ماشومانو د لوږې یوه غټه وجه دا ده کاروباري مرکزونه تړل شوي دي او خلک په خپلو کورونو کې بند پاتې دي. د سیف د چلډرن مؤسسې خبرداری ورکړی دی چې له 3 میلیونه ماشومانو نه علاوه د افغانستان د 2 میلیونه نفوس تقریبا 3مه برخه خلک اوس د لوږې او فقر له خطر سره مخامخ شوي دي. په سعودي عربستان کې د کورونا د کووډ-19 په وبایي ناروغۍ باندې 122 ناروغان مړه شوي دي او د هغو ناروغانو شمېر 2253 ته رسېدلی دی چې په دغه وژونکي وبایي ویروس باندې اخته دي. د ایران د حکومتي چارواکو په وینا د کورونا د وبایي ویروس څلور نوي زره شپږ سوه څلوېښت مثبتې پیښې ثبت شوي دي او د مړو شمېر د پنج شنبې تر ماخوستنه پورې شپږ زره او اتیا ویشت ته ورسېده. په پاکستان کې هم تر اوسه پورې درې سوه پنځه اتیا ناروغان مړه شوي دي او د حکومتي ارقامو په اساس په هغه هېواد کې شپاړس زره اته سوه اوولس ناروغان په دې موزي ویروس باندې اخته دي. په روسیه کې هم یو زرو اووه دېرش ناروغان مړه شوي دي او د مثبتو پیښو مجموعي شمېر یو لک شپږ زره څلور سوه اته نوي ته لوړ شوی دی. د کورونا د کووېډ نولس وبایي ویروس باندې په اروپا او امریکا کې هم په لسهاوو زره ناروغان مړه شوي دي. د پنجشنبې تر ماښامه پورې په نړیواله کچه دوه لکه درې دېرش زره او درې سوه اته اتیا ناروغان مړه شوي وو او د مثبتو پیښو شمېر اوس درې میلیونه دوه سوه شپږ پنځوس دوه زره اته سوه شپږ څلوېښت ته رسېدلی دی. د امریکا په متحده ایالاتو کې تر اوسه پورې په مجموعي ډول درې شپېته زره اووه سوه درې دېرش ناروغان په دې وژونکي وبایي ویروس باندې مړه شوي دي او یو لک پنځه نوي زره څلور سوه پنځه څلوېښت کسان پرې اخته دي. د نیویارک د ښار د بروکلین د ناحیې د یو فیونرل هوم یا د مړو د مذهبي مراسمو د ادا کولو د خونې مخې ته په دوو ټرکونو کې د پنځلسو کسانو مړې موندل شوي دي. معلومه نه ده چې دا کسان څوک وو او چا دلته ټرکونه ودرولي وو. د کورونا د کووېډ نولس په ساري ویروس باندې تر ټولو زیات ناروغان په نیویارک کې مړه شوي دي چې مجموعي شمېر یې اوس له پنځلس زره اته سوه شپږ څلوېښت نه لوړ شوی دی. د دغه پر نفوسه ښار په تاریخي هدیرو او قبرستانونو کې قبر کیندونکي څلور ساعته کار کوي خو د مړو شمېر دومره زیات شوی دی چې هغوی ورته رسیدګي نشي کولی او زیاتره لا وارث په ډله ییزه توګه خاورو ته سپارل کیږي. له ډېر مخکې نه هم په ناڅاپي توګه د شمالي کوریا د موجوده مارکسیستي رژیم د سقوط او زوال په اړه ډول ډول اټکلونه شوي وو. څلورو لسیزو په موده کې یو اټکل هم درست نه دی ثابت شوی. د ای پی خبري اژانس رپورټ ورکوي چې په نولس سوه درې پنځوسم میلادي کال کې د خونړي جنگ په پای کې متارکې له اعلان وروسته زیاترو کارپوهانو استخباراتي ادارو او سیاسي مشرانو دا فکر کاوه چې د کیم ایل سونګ د کورنۍ شخصي واکمني به زر پای ته ورسیږي. حقیقت دا دی چې نه د شمالي کوریا ولس او نه استخباراتي ادارې په سمه توګه پوهیږي چې اصل حقیقت څه دی. د امریکا استخباراتي ادارو ویلي دي چې دوی اوس دې نتیجې ته رسېدلي دي چې د چین د اوهان په ښار کې د تېر کال د کورونا د کووېډ نولس وبایي ویروس یوه طبیعي پدیده وه او د انسان لاس پکې نه و. د ای پی خبري اژانس د پنجشنبې په ماښام د امریکا د استخباراتي ادارو د یو رپورټ په حواله ویلي دي چې دوی په دې اړه خپل تحقیقات جاري ساتي. د بی بی سی د یو رپورټ سره سم د هند بالیوډ د سینما ګانو پیژندل شوی ستوری او اکټر رشی کپور د پنجشنبې په ورځ د اووه شپېتو کالو په عمر مړ شو. د رشی کپور کورنۍ په نولس سوه اووه څلوېښتم میلادي کال کې د پاکستان د جوړېدو نه وروسته له پېښور نه هند ته کډه کړې وه. دا او د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگټن نه واورېدل.
د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده او تاسو زموږ د خپرونه اوري. په افغانستان کې د کورونا وایروس په ناروغۍ د اخته ناروغانو شمېر 2319 تنو ته رسیدلې دي. د عامې روغتیا وزارت وایي د نورستان په ولایت کې هم په دغه ناروغي یو تن اخته شوی چې ورسره دا ناروغي اوس څلور دې شو ولایتونو ته رسیدلې ده. په دې باره کې زموږ خبريال اکرام شنواری له کابله رپورت راستولی.
د عامې روغتیا وزارت وایي ډاکټر وحید الله مایر د جمعې په ورځ خبر اعلان کوي چې د نن ورځې تر غرمې مهال پورې په څوارلس ولایتونو کې د کرونا د وایرس یو سل څلور شپېته نوي مثبتې پېښې ثبت شوي چې ورسره په افغانستان کې پر دغې ناروغۍ د اخته ناروغانو شمېر 2319 تنو ته رسېدلی دی. خو ښاغلي مایر ویل چې په دې شمېر کې د پکتیا ولایت د مرکز ګردیز لابراتوار د تیرو څلوېښت ساعتونو لابراتواري نتیجې نه دي شاملې چې دغو نتیجو د رسېدلو وروسته به دا شمېر نور هم پورته لاړ شي.
پیښې په کندهار ولایت کې پنځه څلوېښت، په کابل کې څلور څلوېښت، په هرات کې څلور ویشت، په بلخ کې څلور، ننګرهار ولایت کې شپږ، بادغیس کې څلور، لغمان درې، بامیان څلور، بغلان کې هم وقتات زیات شوي چې دیارلس واقع، سمنګان درې او کاپیسا پنځه، جوزجان شپږ، پروان یوه پیښه، وردګ دوه، نورستان کې هم یوه پیښه ولیدل شوه. په تیرو څلور ویشت ساعتونو کې پنځوس تنه ناروغان دی کووید 19 روغ شوی دی.
همداشان خاغلی مایر په افغانستان کې د کورونا د ویرس د خپرېدو رئیسی پر دغې ناروغۍ د مړو شمېر 85 تنه وخود. د امی روغتیا وزارت وایان د کورونا د ویرس په ناروغۍ د روغتي کارکونکو د شمېر په اړه خبرې وکړې او ویل چې په ټول افغانستان کې تر اوسه 283 تنه روغتي کارکونکي په دې ناروغۍ اخته شوي دي.
طبي کارکونکي، طبي پرسونل چې ډاکټر، معاون ډاکټر، نرس، قابله خدماتي پرسونل، تکنیشن د لابراتوار، د ټول په بر کې نیسي. 283 تنه مصاب شوي دي په ویروس او د دوی پیښې مثبتې، چې زیاتره په هرات کې 6 کسه، قندهار کې 8 کسه، په کندوز کې 22 کسه، په کابل کې 18 کسه، په بلخ کې 18 کسه، بادغیس کې 19، او همداسې په نورو ولایت کې چې جدول به بیا زه تاسو سره شریک کړم.
د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې د نورستان په ولایت کې د کورونا د ویروس د یوې مثبتې پیښې سپر وروسته اوس دا ناروغي د افغانستان ټولو ولایتونو ته خپره شوې ده. په کابل کې د جمعې تر ورځې د کورونا د ویروس پر ناروغۍ د اخته ناروغانو شمېر 612 تنو ته ورسېد. په هرات کې دغې ناروغۍ د ناروغانو شمېر 309 نوي او په کندهار کې 334 تنو ته رسېدلی دی. ډاکټر وحیدالله مایر ویل چې په افغانستان کې د کورونا ویروس حرکت لا په سعودي بڼه روان دی او دا ناروغي په دې هېواد کې لا د خپرېدو په حال کې ده.
پیک هغه حالت ته چې واقعیت په سرسامور شکل په شکل د تصاعدي ورځ په ورځ زیاتېږي، تر یو نقطې رسي، بیا بعد هغې نه زیاتېږي واقعیت په هماغه شکل چې اصلاحی طبي فلاتند کرف په یو شکل رواني، بیا ورو ورو واقعیت کمیږي، شفایاب زیاتېږي. یعنی هر ورځ چې زموږ مثبتې پیښې نسبت شفایاب ته کمې وي، موږ په ښه حالت کې روان یو. اما اوس ګورو چې 50 کسه شفایاب شوي او 134 مصاب شوي دي، 4 تنه متاسفانه چې په حق رسېدلي. یعنی اوس هم زموږ تصاعدي سیر ده. که چیرې لابراتواري امکانات موږ ورځ په ورځ زیاتوو، چې نور هم زیات شي، واقعیت هم نور هم زیات شي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت یو ځل بیا له خلکو وغوښتل چې په کورونو کې پاتې شي او د خپلې روغتیا خیال وساتي. د عامې روغتیا وزارت په افغانستان کې د کورونا د ویروس د ناروغۍ د خپرېدو په اړه څرګندونې په داسې حال کې کړي چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ترموپاتش دفتر سیګار په دغه هیواد کې روغتیایي سیستم وضعیت ته په کتنې د کورونا ناروغۍ په اړه د یو ناورین د پیښېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د کورونا ویروس په لومړي ځل د 2019 میلادي کال دسمبر په میاشت کې د چین د هوبی ایالت د ووخان په ښار کې خپور شو، چې اوس دا ناروغي د نړۍ 150 هیوادو ته خپره شوې ده. په امریکا کې د جان هاپکنز د پوهنتون د معلوماتو په اساس د کورونا ویروس د جمعې د ورځې تر سهار پورې په نړۍ کې د 2,300 تنو ژوند اخیستی او 3,201,961 تنه نور پر دغې ناروغۍ اخته شوي دي.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حقله جامع معلومات غواړي او امریکا غږ دغه معلومات برابروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 2,690 او په 15 کارونو کې اف ام 100.5.
دا هم د افغانستان د سیاسي حالات په اړه کې مرکه. که څه هم امریکا او طالبانو د سولې توافق لاسلیک کړي او افغان حکومت او طالبانو د یو بل بندیان آزاد کړي، خو تر اوسه هم په افغانستان کې جګړې په شدت سره روانې دي. په وروستیو مواردو کې طالبانو په هلمند او کندهار کې د افغان پوځ پر مرکزونو بریدونه کړي دي چې تلفات هم لري. د مشرانو جرګې د شکایت او ریدو د کمیسون مشر شاغلی زلمی زابلی زموږ له همکار سمیع الله جلال زسره د دې پوښتنې په جواب کې چې د قرارداد په لاسلیک سره سره ولې مشکل هوار سوی نه دی ویل.
جنابی جلال زسره، سلام علیکم، ډیر شکر تاسو ته خدي. اصلا د امریکا او د طالبانو په هغه توافق نامه کې چې د طالبانو د امریکا ترمنځ سوی دی، یو حقوقي خلا پکې موجود ده. هغه دا هغه په دې معنی چې اول خو امریکایانو د افغانستان د حکومت د موافقې پرته د افغانستان د حکومت د ملت نمایندګي پکې کړې ده. دوم خلای دغه ده چې امریکایانو په دغه توافق کې د طالبان سره داسې ماده نه ده ذکر کړې که چیرې هر طرف یا امریکا د طالبانو طرف یا د افغانستان د دولت طرف په بین افغاني خبرو کې یا دغه توافق په عملي کولو کې پاتې راسي، کوم دریم قوت دی چې هغه طرف باید متوجی کی کاغه طالبان دی افغان دولت دی زکه وس افغان حکومت هغه 15000 نه پاسی په توافق کې واغې نه کړ خوشی خپل منازعات له دولت سره مشوره نه سه په دې مورد کې خلیزاب فوکړی نه متوافق نه کو پدې کې په د دې په مقابل کې طالبان خپل خشونت او عملوته د توافق خلاف ډیر زور کړی دی.
یو شمیر په دې باور دی زابلی صاحب چې په افغانستان کې سول راتلونکې ده، اما د دیموکراسۍ په قیمت ستاسو په نظر او همدارنګ د مشرانو جرګې په نظر دغه قیمت د منلو وړ دی کنه چې د سولې په بدل کې ورکړ شي؟
د افغانستان خلک چې د مشرانو جرګې یو ډیر کوچنی جز دی ټول سول غواړي، ولې دا چې د دیموکراسي په قیمت باندې سول مرترازي مور د ملت د نماینده په صفت دا وایي چې دیموکراسي په هغه مفهوم چې د غربیانو د یو نظام په شکل منلې ده په هغه کې باز داسي یو اصول هم ستاسو هغه مور د افغاني فرهنګ سره په تضاد کې ده، او مهم اداره چې بعضي احکام یې بعضي اصول یې مور د اسلامي احکام سره په تضاد کې ده. مور هغه دیموکراسي نه غواړو لکه بیاڅ اوس په خپل وطنو کې د نظام په شکل پیاده کړی ده. موږ د دیموکراسي اصول تر هغه سره پورې منو چې نه د اسلام سره په ټکر کې، نه د افغاني فیلی او فرهنګ سره په ټکر کې. که چیرې داسې دیموکراسي موږ ته راځي چې هغه نه اوس د تاریخ اوس مخته کې نه د افغانستان خلک منلی چې نه د اسلام د اصولو سره برابر دي، هغه اصول یې موږ ته قابل د قبول نه دي، همدغه علت دی چې اوس د ملت خوا څخه د دیموکراسي د نظام پر ضد باندې خلک راپورته شوي دي تر ډېره حده پورې. ترکچی هغه دیموکراسي موږ سره غربي مملکت کوم نه چې هغه د اسلام سره په ټکر کې نه وي او د افغاني او فرهنګ سره په ټکر کې نه وي هغه موږ منلای شو.
ښاغلی زابلی، د ټاکنو کمیسون جمهور رئیس غنی بیا په ټاکنو کې بریالی اعلان کړ، نړیوالې ټولنې هم ملاتړ کړی، اما عبدالله نه مني، وایي چې نتیجه د تقلب په اساس ولاړه ده. دغه جنجال ستاسو په نظر څنګه هواریدلی شي؟
جنابی جلازه سیب، دا افغانستان خلقو تا تیر انتخابات پا مجموع که دا قبول ورنه دی، نه دا ریساب جمهور تیم شفاف انتخابات کردی، نه دا لکسیب عبدالله او نه غنو رو رونو چی اشتراکش کردی، پا مجموع که دا ملت جواب هم دا غوی چی تر دو میلیون کم افغانان رو پاکش برخوا بخسته وست دا حال لاره دا غده چی فیلی جمهور رئیس یوازی دا لکسیب عبدالله پا شمولیت پا نظام که دا تا برخوا ورکی یا لکسیب عبدالله باید غوښتنې لري چې باید صدارتي نظام راسي د انتخاباتو نتیجه لغوه اعلان سي. دا د ملت لپاره بدون له دې چې د عبدالله لپاره د عبدالله د ډلې چپل لپاره د چوکۍ زمینه مساعدي د افغانستان د خلکو لپاره د قبول وړ نه ده. د حل لاره دغه ده چې فعلي جناب رئیس جمهور ټول هغه سیاسي اړخونه چې د افغانستان د خلکو لپاره د قبول وړ دي پاکې څیرې دي. دا مهمه نه ده چې په انتخاباتو کې د یو لس لپاره په شمول باندې د یو ټیم په شکل باندې انتخاب ځان شامل کړي موږ هغه وایي، موږ هغه نه وایي، موږ وایي د افغان شموله حکومت دولت جوړېږي په هغه کې دي ټول پاک افغانان که په هره رشته کې دي د خپلې رشتې مطابق د خپل تحصیلاتو د خپل نیک نوم چې لري په کومه ساحه کې هغه شخصیتونه دي راټول کړي په خپل نظام کې دي د نظام پایو باندې تقویه کړي پاک افغانان دي راولي، هغه که د افغانستان په داخل کې دي یا د افغانستان بیرون کې دي اوس اوسېږي هغه دې ټول راټول کړي په نظام کې دي برخه ورکړي.
کرونا وایروس افغانستان ته ستاسو په نظر څومره لوی خطر دی او که د خلکو او حکومت لخوا جدي اقدامات ونه شي راتلونکی به څه ډول وي؟
جناب جلاله صاحب، متاسفانه چې د رئیس جمهور لخوا څخه د وید عمر په نامه څوک د کرونا پر ضد د مبارزې د یو کمیټې په راس کې راغلی و چې حتی د وزارت استحکامې یا د روغتیا د وزارت د مشورې په حواله کې ونه منلی سي. وزارت استحکامې ورته وویل چې موږ د عراق باید مکمل قرنطین کړو، ځکه چې د ورځې تقریبا د لس څخه تر 15000 هغه افغاني ورونه او خوندې چې د ایران څخه راتلل هغو کې د کرونا مثبت پیش دی لري، هغه به کارتیسی وایي چې افغانستان ته لکه نن چې په بد حالت کې قرار لري د هغه تر ځای پورې جلوګیري یا مخنیوی کېدلی شوی، ولې وید عمر یو نه ډاکټر و نه تجربه درلوده دا مشوره ونه منله. اوس بعد دې چې په افغانستان کې دا بحران ډیر سو د استعفا کړې ده په مجموع کې د وزارت سیاتامې کلینی د افغانستان د طبي قشر ته او د افغانستان ملت ته قابل د قبول نه دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
د دا د امریکا جغ آشنا رادیو ده. افغان حکومت په پام کې لري چې د او کسانو لپاره د کور جوړولو پروګرام به لسره پیل کړي. د افغانستان د شهر جوړولو او ځبک وزارت وایي ټاکل سوی چې دغه پروګرام د څلورو کلونو لپاره په څلور دیش ولایتونو کې عملي سي. نور تفصیل زموږ د خبریال ممتاز بهیر په راپورټ کې واوري.
د افغانستان د ښار جوړولو او ځمکو وزارت وایي د جمهوریت ریاست د هدایت لمخې په سلورو کلونو کې به 200 زره کورونه او اپارتمانونه په سلور ډیر شو ولایتونو کې د اړمنو کسانو لپاره جوړ کړي. د دغه وزارت د مطبوعاتو رئیس حشمت الله ناصری امریکا غږ ته وویل د کور جوړولو سلور کلن ستراتیژیک پلان جوړ شوی او د ټولنیزو او اقتصادي اړخونو سربیره د افغانانو مالی وضعیت ته په پاملرنې د کورونو مختلفو موډلونو ته پکې ځای ورکړل شوی دی. د ښاغلی ناصری پر وینا دا پلان له ارک سره شریک شوی او د جمهور رئیس له تاییدی وروسته به د استوګنځایونو د جوړولو عملی کارونه پیل شي.
د دې طرح یو عمده توپیر د نورو پروګرامونو سره دا دی چې پخوا د مسکن د چارو جوړول یوازې په کابل باندې متمرکز و، که ښارګوټي و یا د کورونو جوړول و، زیاتره برخه په کابل کې دا کارونه ترسره کېدل. د دې طرح په اساس باندې نه یوازې کابل کې بلکې د هیواد په درې تر نورو ولایتونو کې به هم د مسکن د جوړونې چارې پیل سي او موږ هڅه کوو تر څو د هیوادوالو اړتیا مسکن ته د ولایتو په کچه باندې موږ دوته رسیدګي وکړو او دغه نیازمندي موږ مرفو.
د افغانستان د ښار جوړولو او ځمکو وزارت د مطبوعاتو رئیس زیاته کړه چې دغه وزارت لخوا په ټول افغانستان کې 15 میلیون جریبه دولتي ځمکه سروې او ثبت شوې ده چې دغه ځمکو یو برخه به د استوګنځایونو جوړولو ته ځانګړې شي. د ښاغلي ناصری پر وینا په 200 زره استوګنځایونو کې 100 زره حویلۍ او 100 زره نورې اپارتمانونه دي. عام افغانان د حکومت له دغې طرحې څخه په هرکلی ټینګار کوي چې حکومت باید اړمنو کسانو ته په دې پروسه کې لومړی توب ورکړي.
د چلستون وسیدونکي دا خو ډیر کار ده چې د شرکونه جوړ کړي، خو مطلب دا شاید چې داسې نه شي لکه دا پخوا چې جوړول اړ باندې والا وکیل صاحب او پارلمان والای هغه ته په لاس ورکړي، دا خو بیا جوړول هم به تاویز به معنا یو شی شو چې داسې یو چاته ورسیږي چې مستحقی.
زما نوم نثار احمد ده. وزور جانه اوس اواز زه خپله ده، د شخص زه خپله ده، نه کور لرم نه ښه، نه به دغه ته وروره جانه کرایه ورکوم د میاشتې 4000 معاش میدن 10000 ټول وروره جانه دغه ته وروره هغسې خلک شته چې وروره جانه چې یو کور لري وروره جانه حکومت هغه کړی وروره زما نه مخ دغه ورسېدل وروره جانه ځان ته نمره ماخیستې هر شی اخیستې مونږ دغسې په جای پاتې.
د افغانستان د شفافیت د سر بنسټ وایي چې پخواني حکومت د 1 میلیون استوګنځایونو د جوړولو ژمنه کړې وه، خو له دې ډلې په لږ شمېر کورونه جوړ کړي دي. د دغه بنسټ یو څېړونکي ناصر تیموري امریکا غږ ته وویل چې اوسنی حکومت هم د 200 زره استوګنځایونو د جوړولو لپاره دوامداره سیاسي اراده، اداري توان او مالی امکانات نه لري.
در زمینه توزیع
ارمنو کسانو ته د ځمکو او استوګنځایونو د ویشلو په برخه کې د افغانستان حکومت ښه تجربه پر ځای نه ده پریښي. موږ په زیاتو مواردو کې لیدلې چې د استوګنځایونه او ځمکې سره لدی چې ارمنو کسانو ته هم ورکړل شوی، خو مهمه برخه او هغه برخه چې لوړې بیې درلودې له فساد څخه د ډکو پروسو لارې غیر مستحق کسانو ته رسیدلې دي. د افغانستان د شفافیت د سر بنسټ د دغه سیړونکو په باور افغان حکومت تر اوسه داسې نظارتي ظرفیتونه ندی رامنځته کړي چې د ځمکو او کورونو د ویشلو په برخه کې عدالت او شفافیت تامین کړي تر څو د اړمنو کسانو حقونه تر پښو لاندې نشي. د شفافیت د سر بنسټ د استوګنځایونو او ځمکو د ویشلو په پروسه کې د شفافیت راوستلو او د عدالت د تامینولو لپاره په دغه پروسه کې د خلکو او مدني ټولنې د ګډون لپاره د زمینی پر برابرولو ټینګار وکړ او د غراز له حکومت څخه وغوښتل چې د شفافیت لپاره د ټولو هغو کسانو لیست خپور کړي چې تر اوسه ورته کورونه او ځمکې ورکړل شوي دي.
زبل الخان د ایران د ترن ته ټلیفون کولیګم
شفیق الله احمد د نګرهار
علي محمد د زابل خبرې کوم
سوالي خبرې کوم چې ګرین ول سوالینه
تاسو نه راځي وو ټول کارتون کو تاسو تاسو من مت د ویني د سلامونه وړاندې کوم
کتا سو هم غړی د شنا رادیو په خبرونو کې برخه واخلي. زمنګ د سټډیو شمیره ده 00120214193 او په افغانستان کې زمنګ محلي شمیره ده 0190100.
درنو اوریدونکو، جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د فدرال حکومت لخوا د کورونا وایروس د مخنیوي په هدف لګیدلې وزسوي اجتماعي واټن چې د تیرې پنځشنبه په ورځ پای ته ورسید تمدید نه کړ. هغه هیله څرګنده کړه چې ایالتونه به په تدریج سره خپل اقتصاد پرانیزي. خو یو شمیر صحی کارپوهان تر اوسه هم د احتمالي عواقبو په اړه اندیښنه لري. نور تفصیل پر پورت کې باوري.
په جورجیا ایالت کې یو شمیر رستورانتونه چې کابو یو میاشت د کورونا وایروس له کبله تړل شوي وو بیرته پرانستل شوي دي. د برین منکوس په نوم د یو رستورانت مالک وایي
موږ د هغو لارښوونو د تطبیق لپاره چې د والی او جمهور رئیس لخوا وضع شوي جدي هڅې کوو.
ولسمشر ټرمپ د فدرال حکومت لخوا د ټولنیز واټن موده ونه غځوله چې پنجشنبه په ورځ پای ته ورسېده. هغه خوشبین ده چې ایالتونه په خپله محدودیتونه لرې کړي او اقتصاد بیرته په پښو ودرېږي. ولسمشر ټرمپ وایي
زه فکر کوم چې تاسو به اقتصاد بیرته ډیر ښه وګورئ. زه باور لرم چې ډیر به پیاوړی وي.
د امریکا د کارګرو اداره وایي چې د مارچ میاشتې له نیمایي څخه تر اوسه نږدې 10 میلیونه امریکایانو د بیکاری درخواست کړې ده. بل خوا د امریکا د مرکزی بانک رئیس جیروم پاول بل نظر لري.
روان روغتیایي کړکېچ به په اقتصادي فعالیتونو ډېر اغېز وکړي. په نږدې راتلونکي کې پر کارونو او انفلاسیون او همدارنګه په منځنۍ دوره کې به د اقتصاد پر راتلونکي ژور تاثیر وکړي.
سپین ماڼۍ د اپریل په نیمایي کې لارښوونه وکړه چې ایالتونه د خپل اقتصادي برخې بیرته پرانیزي. ولسمشر ټرمپ وایي چې له خصوصي سکتور سره د کورونا وایروس لپاره واکسین پیدا کولو کار ته سرعت ورکړی دی. وحید الله فیضی، امریکا غږ آشنا رادیو، ورجینیا.
راپورټونه ته دوام ورکوه. په استرالیا کې د کورونا وایروس له امله د اجتماعي واټن قیودات مخ په کمیدو دي، ځکه په هغه وخت کې د کورونا وایروس پیښه د راکمېدو په حال کې دي. کورونا وایروس په ټول استرالیا کې درو نیوي کسان وژلې دي او شپږ زره اووه سوه دوه پنځوس ناڅرګندې قضیې حالت لري. اوس خلک کولی سي په استرالیا کې کبان ونیسي او میلو ته راووزي. نور تفصیل په راپورټ کې واوري.
په ټوله استرالیا کې د کووېډ 19 بندیزونه اوس توپیر لري. د هغه هیواد په شمالي برخو کې محدودیتونه ډېر کم شوي دي. د سیمې له درې اونیو راهیسې د کورونا وایروس کومه نوې پیښه نه ده ثبت کړې. د دې سیمې اوسیدونکي به له دې وروسته د بیړني فعالیتونو لپاره تر لسو کسانو پورې محدودیت ونه لري. د میلو لپاره خلک اجازه لري چې ولاړ شي او په ودونو کې د میلمنو یا په جنازو کې د ګډون لپاره هیڅ محدودیت شتون نه لري. د لوبي ډګرونه به په څو اونیو کې د لومړي ځل لپاره خلاص شي. مقررات په کوینزلند ایالت کې هم کم شوي دي. د سیمې اوسیدونکو ته به اجازه ورکړل شي چې له خپل کورونو څخه 50 کیلومتره د سفر، کښتۍ چلونې او د موټر سایکلونو لپاره د خپل کورنۍ د غړو یا یوازې یو بل کس سره د سفر اجازه لري. د غیر ضروري شیانو لپاره لکه د جامو او بوټانو د اخیستلو اجازه هم شته، خو د فزیکي فاصلو لارښوونې په خپل ځای پاتې دي. د کوینزلند مشره انستیشیا پلاس شوی
This weekend is also really crucial, so I really hope that everyone
کې څو ورځې ډېرې مهمې دي. نو زه واقعا هیله لرم چې هر څوک په مسؤلانه ډول عمل وکړي. هغه دا چې دوی په کور کې د پاتې کېدو محدودیتونو د لرې کولو څخه خوند اخلي. دوی کولی سي بهر ته وسولاړ سي او د خپلې کورنۍ او ملګرو سره وګوري. دوی کولی سي د میلو لپاره ولاړ سي، ملي پارکونو ته ولاړ سي. که تاسو د تفریحي فعالیتونه کوئ، نو دا به ستاسو د کور په 50 کیلومتر کې وي او دا به د کوینزلند د خلکو لپاره عالي فرصت وي چې واقعا بهر ووزي او د تازه هوا څخه خوند واخلي.
نیو ساوث ویلز د استرالیا تر ټولو نفوس لرونکی ایالت دی چې د استرالیا د نورو حوزو په پرتله د کووېډ 19 ډیرو پیښو سره مخ شوی. دلته هم محدودیتونه یو څه نرم شوي دي. د سیمې کې اوس د نیمه مقرراتو پر بنسټ خلک اجازه لري چې په خپلو کورونو کې د ملګرو سره تګ را تګ وکړي. فدرالي حکومت وایي چې د ماشومانو د سپورت او ساتري لوبې په شمول د ملي کووېډ 19 محدودیتونو نرمولو په اړه پریکړه به د جمعې په ورځ د می په اتمه وشي. ګالیا رانا نورسانی، د امریکا غږ آشنا رادیو، ورجینیا.
آشنا را دوخ کرونی دواب لری ستاسی طولو تخمانانه چیز مشخ کرونی آمری.